امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري
انډونیزیا د سولې پر وسو کې د افغانستان سره مرسته کوي ترکی امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې د سوری د منبیچ د سیمې نه دی خپل عسكر وباسي او په هسپانیا کې پولیسو شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د ډوبېدون شغورل دي
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې ډیر زر به د افغانستان حکومت آینده پالیسی اعلان کړي
د افغانستان ولس او حکومت راتلونکی د واضح عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي
نن د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د پولیو ضد کمپین پیل شوی دی
په ټولو درنو ولسونو په خاصه توګه په والدینو یعنی مور او پلار باندې غږ کوم او احترام نه هیله کوم چې د دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ځانګړي همکاري وکړي
د پولیو یا ګوزن په حق را د ولس د پوهولو او خبرولو د پاره د امریکا غږ آشنا رادیو ډرامې خبروي نن د دغه ډرامې ولسمه برخه اوریدل شي خو اوس تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی خبرونه وایي
السلام علیکم انډونیزیا ویلی دی چې د سولې پر وسو کې د افغانستان سره مرسته کوي د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډودو وایي هیواد د سولې په برخه کې د افغانستان سره خپل همکاري نسپموي ښاغلی ویډودو ویلی دی چې د سولې ترڅنګ به په نور برخه کې هم خپل همکاري رواني وساتي په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان او انډونیزیا د اړیکو نوی دور پیل کیږي
موږ او تاسو د یو نوی روابطو تهداب بدو چه پاقی که ده اندونیزیا بریالی تجربه ده سول ده دموکراسی او ده اقتصادی وده به انشالله و تالا ایموگوتاس پگده تمامی گی
ده اندونیزیا جمهوریست ده نورانده چه افغانستان تراشی پاکستان تطلعه و ده غیهوا ده مشران سره ده افغانستان ده سول بره هم خبری کردی د چین د بهرنی چار وزارت په کابل کې د کورنۍ چار وزارت سره نږدې یو 14 سخته وغندله په دې 14 کې تر 16 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 213 تنه زخمیان شول د چین د بهرنی چار د وزارت ویان نن په بیجنګ کې خبري اعلان ته وویل چې هیواد هر ډول ترګری غندي او له ترګری سره د مبارزه په کار کې د افغانستان د دولت او ولس ملاتړ کوي
چین په کلکو ټکو د ترګرو بریدګندي او له هغو کسانو سره غم راضي کوي چې وژل شوي دي همدارنګه موږ د قربانیانو او زخمیانو سره خواخوږي کوو چین په قاطعیت او جدیت د هر ډول ترهګرۍ مخالفت کوي او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او د ملي ثبات او د خلکو د امنیت په ساتلو کې په ټینګه د افغان حکومت او ولس ملاتړ کوي
په چین کې چارواکو دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې اتباع او موسسې خوندي دي او دا هم نړیوال خبرونه امریکا او بخې ترکی امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې د سوری د منبج د سیمې نه د خپل عسكر زر تر زرو باسي خو امریکا وایي چې د خپل عسكر د استلو پلان نه لري د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی
د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل د سی ان ان تلویزیون ته ویلي دي چې د منبج نه د عسكر د استلو پلان نه لري ترکیه د سوریه د افرین په سیمه کې د کوردی ملیشو په خلاف نظامی عملیات پیل کړی دي او دا خبره هم سوسو زله کړی ده چې غواړي د منبج په سیمه کې هم د کوردی ملیشو په ضد نظامی عملیات وکړي په دې سیمه کې شاوخوا 2000 امریکایي عسكر پراته دي چې د کوردانو ملیشې وروزي ترکیه کوردی ملیشې تروریستي سازمان ګڼي خو همدار ډله بیا د داعش په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو تر ټولو نږدې ملګری ده ترکیه د واشنگتن نغښتې دي چې د دې ملیشو سره د نظامی مرستې بندي کی او د منبج د سیمې نه د خپل عسكر وباسي زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د واشنگتن پر وخت نن د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري او د توغندوی هغه ټوټي هم ماینه کوي چې ویل کیږي حوثی شیعه یغیانو د یمن نه په سعودي عربستان ورکړی دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیرونی د توغندیو د ټوټې د امریکا په یوه نظامی اډې کې مطبوعاتو ته ښکارا کړلې. نیکی هیلی ویلي و چې د توغندی په ایران کې جوړ شوی دی او په یمن کې حوثی شیعه یاغیانو ته ورکړ شوی دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر بعد د هیئت ملګرتیا کوي. د عراق پارلمان په کوردستان اقتصادي او نور بندیزونه لرې کړل. دا بندیزونه په کوردستان په دې خاطر لګېدلې و چې تیر کال د عراق نه د بیلیدو او خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم کړی و. د عراق د پارلمان غړو نن د بندیزونو د لرې کېدو لپاره لایحه منظوره کړله. په هسپانیا کې چارواکي وایي شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د لیبیا ساحل کې د ډوبېدو نه ژغورل دي. د هسپانیا د دفاع وزارت ویلي دي چې په ژغورل شوو کې 95 مېرمنې او 13 نوي زیږېدلې ماشومان و. د وزارت مسؤلین وایي چې پناه غوښتونکي په لرګینې کښتۍ کې ناست و او د سمندر په منځ کې یې کښتۍ ماته شوله. تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان د کوم هیواد خلک دي. د اسرائیل صدر اعظم مسکو ته تللی چې په سوریه کې د ایران د نظامی مداخلې او د نقش د پراخېدو په حق له خپل اندېښنه روسي چارواکو ته څرګنده کړي. د خبر تفصیل د زامن مومن نوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو روسیې ته د روانېدو نه وړاندې ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د نظامی نقش پراخېدو سره کلک مخالفت لري او پر ضد به اقدام هم وکړي. نتنیاهو ویلي دي په سوریه کې د ایران د نظامی نقش ته پراخېدو په حق لبه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. اسرائیل او ویل لري چې ایران خای په سوریه کې دایمي نظامی اډې جوړې کړي او په دې سره به اسرائیل ته د حزب الله شیعه وسلوالي ډلې لخوا متوجه خطر نور هم زیات شي. حزب الله په 2006 کال کې د اسرائیل سره جګړه هم کړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي چې د روسیې د جمهور رئیس سره به د ایران د هغه پلان په هکله هم خبرې وکړي چې غواړي لبنان د توغندیو په یوې غټې اډې بدل کړي. نتنیاهو ویلي دي چې د همدې اډې نه به د اسرائیل په دولت د برید نه کار واخیستلی شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې اروپایي اتحاد ویلي دي که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې اتحاد د غړو هیوادونو په خلاف د سوداګرۍ په برخه کې غیر عادلانه اقدامات وکړي، اروپایي اتحاد دې ته چمتو دی چې په ځواب کې یې چټک او مناسب اقدام وکړي. د اروپایي اتحاد د دې خبرداري نه وړاندې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اروپا او امریکا ترمنځ په سوداګرۍ ناخوښي ښودلې وه او ویلي و چې غواړي ستر بدلون پکې راولي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما غوښتل چې د امریکا او اروپا ترمنځ د آزاد سوداګري پراخه شي، خو جمهور رئیس ټرمپ یې ویلي دي چې غواړي په امریکا کې کارونه وساتي او څو اړخیزه سوداګري د خپلو پالیسیو په زیان ګڼلې ده. ټرمپ ویلي دي چې د هر څه نه مخکې ورته لومړیتوب امریکا ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ګوزن ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی دی. لږ وروسته به دا راپورټ واورئ. په خبرو کې مو واوریدل چې جمهور رئیس غنی ویلي دي چې افغانان د نړیوال ټولنې د خواخوږۍ قدر کوي، خو اوس د پریکړې وخت را رسېدلې دی او وایي هر ډول چې کېږي نړیوال ټولنه دي د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. جمهور رئیس غنی د اندونیزیا د جمهور رئیس سره ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان حکومت به زر خپل آینده پالیسي اعلان کړي. اکرام شینواری د کابل نه موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ماسپخین د اندونیزیا د جمهور رئیس جوګو وډوډو سره په ارګ کې یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې د جمهور رئیس وډوډو په ګډون د ټولو نړیوالو مشرانو څخه په افغانستان کې د وروستیو سرستی بریدونو د غندنې او افغانان سره د خواخوږۍ د پیغامونو د استولو مننه وکړه، خو ویل چې افغانان د هغو هیوادونو د منځوي کولو دپاره د نړیوال ټولنې پریکړې ته په تمه دي چې لا هم د جمهور رئیس غنی په وینا د تروریزم څخه ملاتړ کوي.
توقع مردم افغانستان از دوستان بین المللی این است.
جمهور رئیس غنی ویل د نړیوال دوستان څخه افغانانو تمه دا چې د پریکړې وخت را رسیدلې تر څو په هر ممکنه وسیله چې کیږي دا غو هیوادو مخه ونیسي چې د تورزم څخه ملاتړ کوي وحشي تورستان ته پناه ځایونه ورکوي او ورته امکانات برابروي. له دغې غیر اخلاقي او غیر قانوني سرغړونه منع کړي او که چیرې دا هیوادونه له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکړي هغوی تجرید او منځوي کړي. جمهوری اسلامی محمد اشرف غنی طالبان لخوا د کابل د شبې د ورځې برید د مسؤلیت د منلو په اړه هم غږیزه وویل چې دغې ډلې پخوا په کومو بریدونو کې به چې کله ملکي تلفات زیات و د مسؤلیت له منلو ډډه کوله.
طالبان ثابت ساختن که حتی برای حفظ نام و حیثیت خود
جمهوریت غنی ویل طالبان دا ثابته کړه چې حتی د خپل نوم او حیثیت ساتلو لپاره هم د خپل بازار د امر څخه سرغړونه نه کوي. څه دې ته چې د افغانستان د خلکو د ګټو دفاع وکړي طالبان ته د انتخاب وخت را رسېدلی. هغوی چې مسلمانان او افغانان دي د خپلو خلکو او خپل دین دپاره دي ودرېږي. هغوی چې دغې خاورې نه دي او زموږ د خلکو په وړاندې جنګ اعلان ورکړې په دې دي پوه شي چې د دې ملت غچ به چټک پرېکنده او هر اړخیز اوسي.
انتقام از ملت سری مصمم و همه جانبه خو
جمهوری اسلامی محمد اشرف غنی پر ټول افغانانو غږ وکړ چې د دغې پاجې په وړاندې چپ پاتې نشي.
د افغانستان د تاریخ په دې اساس پړاو کې موږ په یو برخلیک ټاکونکې مرحله کې او د افغانستان ولس او حکومت راتلونکی د واضح عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیست. وروستۍ پیښه د طالبانو د یو شمیر پلویانو په شمول د هر هغه چا لپاره چې ځان مسلمان او افغان بولی د خپل انساني وجدان اسلامیت او افغانیت آزموینه ده. او هر هغه څوک چې ځان ته په دې عنوانو قایل دی باید دا ثابته کړي چې د دغسې وحشت په مقابل کې د درېدلو اخلاقي او وجدانی جرأت لري.
جمهوریت غنی ویل چې ډېر ژر به د روسیو پیښو په غبرګون کې د څرګندو او جدي اقداماتو په باب خپل دریځ افغانانو سره شریک کړي. د اندونیزیا جمهور رئیس جوګو اوډوډو په خپله لنډه وینا کې د افغان حکومت له میلمه پالنې څخه مننه وکړه او وویل چې افغانستان ته یې نننی سفر په تیرو شپږ لسیزو کې د دغه هیواد د جمهوري رئیس لومړی سفر دی چې کړی دی. هغه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اوږدو کې له اندونیزیا څخه لیدنه وکړي. جمهور رئیس جوګو اوډوډو وویل چې دلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتل پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو پر مسلو د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې کړي.
کدیګه سایا دن پرزیدن غنی سپاکات او اوپایا پیس بیلډینګ
جمهور رئیس جوکو وډوډو ویل دا چې موږ په کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي ډېرې ګټورې وي. د سولې دراوسو په برخه کې به موږ هم سره همکاري وکړو او د دې سربېره په نورو ډګرونو کې به هم خپل همکاري زیاته کړو تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. جمهور رئیس جوکو وډوډو ویل چې په کابل کې به د یو اسلامي مرکز په جوړولو کې هم مرسته وکړي. دا په تېرو 50 کلونو کې افغانستان ته د انډونیزیا د یو جمهور رئیس لومړی سفر دی چې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته ورغلی دی. کابل ته د انډونیزیا د جمهور رئیس او دغه هیواد د لومړۍ میرمنې سفر پر مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او د ښار په مرکزي برخه کې ځینې سړکونه هم تړل شوي وو. کابل ته د انډونیزیا د جمهوري د سفر وړاندې نن سهار 15 ځانمرګو بریدګرو د دغه ښار په لویدیځه خوا کې کرغې سره نږدې په یو پوځي مرکز ډله ییز برید کړی وو چې د نږدې 15 ساعتو نښتې وروسته پای ته ورسېد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو اوریدونکو، د انډونیزیا د جمهور رئیس او د جمهور رئیس اشرف غنی د خبرو مهم ټکي مو اوریدل چې په کومو مسلو غږېدلې دي. د انډونیزیا جمهور رئیس ویلي دي چې افغانستان کې د سولې چار کې هر ډول مرستې ته چمتو دي او پیشنهاد یې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان، افغانستان او انډونیزیا د دینی علماو او پوهانو کمیټه جوړه شي چې په شخړې وغږیږي او د حل لارې چارې راوباسي. مونږ په همدې مسلې باندې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده. محترم انتظار خادم صاحب، ستاسو په نظر د انډونیزیا د جمهور رئیس دغه پیشنهاد څومره اهمیت لري چې وایي د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دین عالمان او پوهان د کینی د افغانستان په شخړې وغږیږي او د حل لارې راوباسي؟
ډېره هدا پوری د انډونیزیا د ولسمشر دغه کوم وړاندیز چې دی دا په حقیقت باندې دی په اسانه باندې بدلېدونکی نه دی، ولې د اهمیت په لحاظ باندې، د ارزښت په لحاظ باندې انتهایي ښکلی فرصت دی، دا ښه وړاندیز دی. که موږ د افغانستان د جګړې عمق ته لاړ شو، تر ډېره هدا پوری دغه مذهبي صبغه یا کسان چې مذهب د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره کار کوي د هغوی د ذهنونو د وضاحت په خاطر باندې فکر کوم چې د علماو دغه سي انسجام او دغه توحید په خپل ذات کې د لارې د حل پیدا کېدو په خاطر باندې یو ښه قدم کېدل شي. څه موده وړاندې کله چې زه رسول هي د عالي شورا کې ارشد سلاکار وم، ما د پاکستان د علماو د مشر داسې خبر واورېده چې ګواکې په افغانستان کې جنگ روا دی، په افغانستان کې جګړه اصلا د حل لار ده. نو په پاکستان کې دغه سي ابهامات وجود د دغه سي یو دوخت پرامسته کېدو باندې ختمې دي شو چې کوم څه وړاندیز دی ولی عملي کېدل یو بل برخه ده چې باید وشي.
د انډونیزیا او افغانستان تاریخي اړیکې وګوري، انډونیزیا روابط وړي کې د پاکستان سره وګوري، بیا یې د چین او هندستان سره وګوري، چې بین المللي اړیکو پرانا کې تاسو ورته وګوري. جمهور رئیس چې په اسلام آباد کې په پارلمان کې ویلي دي چې انډونیزیا د افغانستان د شخړې په حل کې مثبت رول لوبول شي، په کوم دلایلو باندې کېدای شي چې د دوی رول مثبت وي د دې شخړې په حل کې؟
انډونیزیا د یو داسې مسلمان هیواد ته حزبانی چې د مسلمانانو سره داسې ډیر زیات ورل دي، دوی اقتصادي جوړښت او هغه برخه تر نورو اسلامي هیوادونو پورته ده. همدارنګه د صلح او ثبات د قضایا یو حل کول او په عین وخت کې د ګولۍ جګړو مدیریت، دا ټول هر هغه څه دي چې د انډونیزیا د ولسمشر د غیر عصبي تول شي چې انډونیزیایان د افغانستان په قضیه کې مثبت رول لوبوي. دویمه اساسي مسله دا ده چې موږ د یو معاصر دیموکراتیک اسلامي هیواد په حیث باندې ومنو چې د سختو سیاسي پالیسیو مذهبي تیوریو په منځ کې اغیر شوی نه دی او د ډېر هدا پوری دنیا ته ژوند ته سیاسي روابطو ته ډیپلوماټیکو معاملاتو ته له یو ښکاره او روښانه او آزاد نظر ګوري. زه فکر کوم چې د دغه سي یو هیواد منځګړیتوب، د دغه سي هیواد چې هم عملي تجربه لري، هم توان لري، هم په عین وخت کې د پاکستان سره دغه هیواد سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې، دا ټول دې باید ویل شي چې د انډونیزیا ولسمشر د خبر په حق باندې حقیقت باندې بدل کړي.
خادم صاحب، د انډونیزیا جمهور رئیس چې د سولې کوششونه کوي، نو اوله خبره خدا ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ به خبرو ته زمينه مساعدېږي. اوس خود طالبانو دفتر قطر کې نشته، دا به کوم طالباني چې دوی به خبرو ته سره کینوي؟ زه به چیرته د ساحه کې بم د انډونیزیا د مقامات او د طالبانو ترمنځ ارتباطات مخکې د مخکې برقرار شوي وي؟
سره د قطر د دفتر د بندیدا سره مخالفو هم د ترجیح په وخت او هم د خغلی ترامپ له دغه نظر سره خدا د فکر کوم چې خبر دا یو نوې پړاو، یو نوې مرحله، نوې دفتر او نوې هیوادونو دخالت دا خیخ دام دی. دا چې طالبان به تر کومه حده پوری د دغه هیوادونو مشورې ومني یا د دې خلکو هیوادونو منځګړیتوب ومني، دا دوه حالت دي. یو دا د چې کم هیواد د څومره عظمت سره په څومره سیاسي فشار او د طالبانو سره په څومره تفاهم باندې د دغه طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. دویم دا ده چې د دفتر د پرانیستل کېدو په وخت کې کوم هغه اجرایوي ضمانتونه دي چې دغه هیوادونه د طالبانو له سیاسي زعامت واخلي. دریم اساسي مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د دغه دفترونو په ایجاد په مرحله کې لومړی قدمونه د څومره دخیل دي، او تلورو مته تور مهمه خبره دا ده چې تر کومه حدا پورې د امریکا رضایت ترلاسه کول شي، هم د هغو دفتر د جوړېدو په وخت او هم د هغه فشارونو پر اوسلو کې چې کچیت طالبان یا د افغانستان حکومت له دغه سي موافقونه به سر غړي.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب، کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. نن د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د ګوزن ضد ناروغي د واکسینو کمپاین پیل شوه دی. د روغتیا د چارو مامورینو ویلي دي چې د خلکو غوښتنه دي چې ناغيړيونه کې او خپل ماشومان واکسین کړي. ابراهیم رحیمی د خوستنه رپورت را کړی.
د ګوزنزید واکسین په دغه کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل شو، هڅه کیږي چې په ترڅ کې د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې 15.99 میلیونه ماشومان ته چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري د دې ناروغۍ ضد واکسین تطبیق شي. ساکل په افغانستان کې د ګوزن 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د خوست والی حکم خان حبیبي چې د یاد کمپاین د شروع پر مهال خبرې کولې، له خلکو غوښتل چې له صحیح رضاکارانو سره مرسته وکړي.
زه په دغه برخه کې په ټولو درنو ولسونو په خاصه توګه په والدینو یعنی مور و پلار، علما کرامو، ځوانانو، مدني ټولنو او د رسنیو په محترم استادو باندې غږ کوم او احترام نه هیله کوم چې د دغه کمپاین په خپله تطبیق کې د عامه روغتیا د ریاست له مسؤلینو، رضاکارانو او اړوند تخصصي ټیمونو سره ځانګړي همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي، دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي دي. د خوست د عامه روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په تطبیق کې لګه بې پروايي د هغو ژوند لستر ګواک سره مخ کوي.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغو ماشومانو ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده، بلکې موږ کولای شو چې د دوا څاڅکا واکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دیغه مهلک ناروغي څخه موږ خپل ګللی ماشومان وژغورو.
دینی عالمان له ټولو خلکو غواړي چې د خپل ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوا څاڅکي واکسین ورکړي.
من حیث دی و دینی عالم و خلکو ته عام پیغام دادای چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکړي، ځکه چې د هر مرض دپوره الله شفا او دوا نازله کړې ده. نو باید د دې تداوی او د شته آلاتو اسباب نه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
د ګوزن ناروغي اوسمهال یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي او لمنځه وړلو یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته هر ځلې د دوا څاڅکو واکسین تطبیق دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا ماښام په کانګرس کې ملت ته خپله کلنۍ وینا کوي. جمهور رئیس ټرمپ په داسې حال کې سبا ماښام وینا کوي چې د سرویګانو په اساس د د محبوبیت کم شوی دی. د کانګرس غړي او عام خلک د جمهور رئیس په کلنۍ وینا کې غواړي په دې باندې پوه شي چې په 2013 کال کې د جمهور رئیس ترجیحات څه دي. زموږ همکار نسیم ستانیزی د خبر تفصیل وایي.
د رسنیو یو ډیر اریانوونکی رپورټ وایي چې تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته لیوال و چې خاص مفتش رابرټ مولر برطرف کړي. دغه رپورټ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر سفر د سویس په داووس کې تورې ورېځې وغوړولې.
خلکو دا جالی خبر دی، جالی خبر دا د نیویارک ټایمز له خوا نه په دودیزه توګه په لوی لاس جوړ شوی خبر دی.
له دې خبر نه وروسته دا غوښتنه نوره هم زیاته شوله چې داسې قانون دی جوړ شي چې خاص مفتش د ولسمشر له هر ډول فرمان نه وساتل شي.
که چیرې دا ولسمشر پریکړه وکړي چې د خاص مفتش پر خلاف اقدام وکړي، نو دا به په دې هیواد کې د قانون حاکمیت سخت زیانمن کړي.
له ښاغلي بوکر سره یو شمیر جمهوري غوښتونکي هم موافق دي. سناتور لینزی ګرام وایي که چیرې داسې کومه قانوني لایحه موږ ته د منظورۍ لپاره را وړاندې شي، نو زه به سبا ته منظور کړم.
زه فکر کوم چې ښاغلی مولر د دې کار لپاره ډیر مناسب سړی دی چې دا خبره له بېخه راوسپړي او هغه به دا کار وکړي. زما وظیفه د نورو تر څنګ دا ده چې هغه ته دغه وخت ورکړل شي. زه خپله دا کار کوم.
سناتور لینزی ګرام د کډوالۍ په مسله کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي.
د دې ستونزې اوارولو ته ډېره لیوالتیا موجوده ده. ولسمشر ډېر غوره وړاندیز وکړ. موږ غواړو د ډاکه 1.8 میلیونو کډوالو ته د تابعیت لاره برابره کړو. موږ غواړو د سرحد په تړاو هم ډېر مهم اقدام وکړو.
د کډوالۍ مسله د په سوونو زرو بې اسنادو کډوالو پر برخلیک اغیزې لري. حکومت غواړي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې یو څه موانع جوړ کړي او د کډوالۍ په قانون کې اصلاحات راولي. دیموکراتان په دې عقیده دي چې د ولسمشر د وړاندیز له ډیرو مهمو عناصرو سره موافقه وکړي، خو ولسمشر له دې معاملې نه په شا ولاړ. له همدې امله د دې سبب شو چې حکومت په دې میاشت کې د لنډ وخت لپاره بند شي. خو ولسمشر د دې پړه پر دیموکراتانو ورواچوله او ویې ویل چې د ډاکه د کډوالو له مسلې نه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کار اخلي.
کچیر د ډاکا د کډوالو لپاره قانوني لایحه رایو ته وړاندې شي نو د استازو په خونه او سنا کې به په ډیرو موافقو رایو منظور شي، خو جمهوریت غوښتون کې موږ ته د رایو چولو فرصت هم نه راکوي.
سپین ماڼۍ په دې تکل کې ده چې د کډوالۍ په تړاو خپل اصلاحي پلان خپور کړي، په داسې حال کې چې د دواړو ګوندونو استازي په دې هڅو کې دي چې یوې روغې جوړې ته سره ورسیږي مخکې له دې نه چې د فبروري په اتمه د حکومت بودیجه خلاصه شي او حسنه حکومت بیا له بندېدو سره مخامخ شي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد کمپین پیل شوی دی او د روغتیا د چارو مسؤلینو د خلکو نه غوښتي دي چې ناغیری مه کوئ، خپل ماشومان واکسین کړئ. د آشنا رادیو په دې ارتباط د خلکو د پوهولو او خبرولو لپاره یو لړ ډرامې شروع کړې دي. ستاسو پام اوس دې ډرامې ته را اړوم. زه رخصتېږم، د خدای په امان.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ژر ژر کوه چې ناوخته نشي.
که دغه د تیاریږم.
شیرینه چیرته ده؟
هغه بلقیس ترور زیارت ته وړې ده.
نو چې هغه نشته موږ به څنګه لاړ شو؟
اوس را رسیږي، تر هغې مې چې ځان تیاروم هغه هم را رسیږي.
یاره خزی کمیلور گذر نه ووهلی، هغه برکس خوندر علالوم او خیرات کومی.
خدای که با چرگه ملال کی د تا د سرزوری لعمله می لور دی مرگ او جوان تر من ساخلی.
خزی سرزوری نه و بیاقلی و بیاقلی، کمیله گا قلم درلودی نو د خلقو خبری مبین نمانلی، خو خدای دی وگی چی نتیجه خوی.
کنوی تو بطلالوی موتر با دی روستالی و
اوز با موترم را باندی راولی او جلوی بای هم نوی راولی، بیا با چنگ کو؟ پردای موټر خو تر ډیره راته نشي درېدلی.
تر هغو چې ته موټر پیدا کوې او راولې ډیر وخت تیریږي.
موبایل ورسره شته؟
و موبایل ورسره دی.
خو ته یو ځل زنګ ورته ووایه چې چیرته ده.
ښه، صفر و اورې چیرته یې؟ ښه، سمه ده، لږ پښې راواخلئ چې کلینیک ته ځو. و د نتیجې ورځې ده. که بخیر راشی.
څه وایي؟
وایي دغه دی د نږدې یو.
نو زه به لاړ شم.
هو لاړ شه، لږ ژر کوه چې ناوخته نشي.
هو رښتیا، هغه پیسې راکړه، اوس مې نږدې هېرې شوې وي.
که د تا هېرې شوې وای د ما نه هېرې دی، دغه نوي واسکټ په جیب کې مې درته ایښي دي.
ښځې، ته خو دې تر ډېره راته ژوندی یې، که ته نه یې زه نیم سړی یم.
پوره سړی یې خو بې پروا یې او د خلکو په خبرو پسې ځې. کله کله له پوه خلکو سره مشوره کوه.
صحیح ده خزی، له دې وروسته به هره خبره د تا منم. نور څه وای؟
زه چې ناوخته بشي. دا څومره ځاډی وکه، څه وخت راځي؟
لکه چې سهاري په 9 بجو کار پیلوي.
هغه دی ډاکټر صاحب راغی او دوی خو ته روان دی.
السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم سلام ډاکټر صاحب، ستړی مشي.
ډاکټر صاحب ستړی مشي.
ژوندی اوسه، نوم دې څه دی؟
لالو.
لالو خانه ته راشه او خور به له لور سره لږ انتظار وکړي.
ښه ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب لور مې نه ماینه کوي؟
ماینه کوم لږ وروسته. ګوره لالو خانه، په خواشینۍ سره باید درته ووایم چې لور دې متاسفانه پولیو شوې ده او دا په دې ولایت کې لومړی پیښه ده چې موږ مجبوروي چې سیمه قرنټین کو او په ټوله سیمه کې د پولیو واکسین تطبیق کړو.
که د ما لور ته هم واکسین وکړي ښه به نه شي؟
نه، په ډېره خواشینۍ درته ویلی سم چې اوس نه واکسین ګټه کوي ورته او نه هم نوره تداوي. یوازې صبر او له ماشوم سره مرسته او مهرباني تاسو ته پاتې ده، بس خلاص.
ډاکټر صاحب، نو اوس موږ څه وکړو؟
اوس د تاسو مکلفیت او دنده دا ده چې ماشومې ته همیشه ډاډ ورکړئ. تل ورته ووایئ چې ښه کیږي، ډیره تکړه یې، ټول خلک به په خپل همت حیران کړي.
اوس خو هغه په دې خبرو نه پوهیږي.
هغه په هر څه پوهیږي او اوس هغه تل د تاسو حالت او وضعیت څاري چې د مرستې په وخت کې خوشحاله یې او که خفه یې. هغې ته هیڅ کله هم دا احساس ورنه کړئ چې هغه احتیاج ده او تاسو ورسره مرسته کوئ، بلکې داسې ور وښیئ چې هغه د تاسې ډیره ګرانه او ښکلې لور ده چې د ښه کیدو په طرف مخته ځي.
ډاکټر صاحب، هغه د موږ لور ده او دا ظلم موږ ورسره کړی دی چې واکسین مو پرې ونه کړ او هغه د خوراکۍ ګزړ وهله.
ژاړه مه، او نه ژاړه هم کومه ګټه ورته کوي. مرسته ورسره وکړئ او دا خبره هم په یاد لره چې مور ته یې هم ډاډ ورکړي او په دې وپوهوي چې څه الله کړي دي هغه کیږي، او غم کول ورته ګټه نه رسوي. یوازې صبر او له ناروغ سره مرسته دا امکان زیاتوي چې ناروغ ښه شي.